د روژې په مبارکه میاشت کې د روژتیانو د میدی سوای او درد چې ورته وي، ترڅنګ کله کله حتی د میدی درد ډیر زیاتیږي، شدید کیږي. روژتیانو ته د روژې په مبارکه میاشت کې کوم خواړه باید روژتیان ترې ګټه پورته کړي څو دوی ورسره راحت وي؟ ځکه د افغانستان هوا په دې وخت کې توده، روژه په جوزا میاشت کې راغلې ده. دا ټول کېدای شي په یو روژتي باندې اثر وکړي، یوه توده ده. دا پوښتنې به د داخلي ناروغیو له متخصص ښاغلي محمد عظیم سمیم سره مطرح کړو. ډاکټر صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام. زه هم په خپل وار سره ستاسو او د ستاسو د رادیو ټولو اورېدونکو ته د مینې او د خلوص ډک سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او رمټ وي.
مننه ډاکټر صاحب. د روژې په مبارکه میاشت کې دا د معدې سوای درد، د دې لامل څه وي چې خلکو ته پیدا کیږي؟
په اول کې باید په ډاګه کړو چې د معدې سوخت او یا هم د هغه ناحیې او د هغه ساحې چې د چپ طرف د پښتیو لاندې درد احساس کیږي، اکثریت وخت درد د معدې په امراضو باندې دلالت کوي او د معدې امراض په ګوته کوي. دا چې درد ولې په روزا کې زیاتیږي او یا هم د روزې په میاشت کې درد د مابین نه ځي، په دې باندې که چېرته موږ او تاسو خبرې وکړو، خپله غذایي مواد او یا هم جهاز هضمي چې د غذایي موادو د انالایز او یا هم د حل کېدو یوازینی عضو او ارګان دی چې د خولې څخه شروع او تر مقعده پورې ټول اعضا په بر کې نیسي، هغې څخه یو هم جگر او معده، میری، د خلا، خلا، ژبه او د غاښونه او بالاخره وړې کولمې او غټې کولمې ټولې په بر کې نیسي. خو که چېرته په معده کې د پخوا او د سابق څخه ځینې امراض موجود وي، لکه د ایچ پایلوري موجودیت او یا هغه خلک چې دوی په خپل سر د داغې انسید او یا هم د دردونو د دواګانو څخه استفاده کوي چې د معدې د تخریش او بالاخره د معدې د السر او د پیودي د منځته راتګ باعث کیږي. ولې هغه خلک چې دوی وږي وي او په شپاړسو ساعتونو اوولسو ساعتونو کې دا نه طبیعي ده چې مریض به د تندې په طرف او د لوږې په طرف باندې ځي او دفتا د غذایي موادو داخلېدل معدې ته په خصوصا په زیاته کچه باندې او یا هم هغه خواړه چې د معدې اسید افراز او باعث ګرځي او یا هم د معدې د محاد د تخریش باعث ګرځي، نو په دغه قسم خوړو په اخیستلو سره په انهاني شکل او یا هم په دفتن شکل سره طبیعي ده چې دغه به د معدې سوخت او سوا د هضمي او بعضې نور اعراض علیهم چې د جهاز هضمي په جهاز ارګان پسې مربوط دي هغه به منځته راځي. هر دریو مرحلو کې د اسید افراز فرق کوي او ځینې وخت کې یو سړی د یوه غذا په مورد باندې فکر کوي د هغه په معده کې د اسید افراز کچه زیاتیږي او هغه وخت کې خواړه معدې ته رسیږي د اسید افراز کچه زیاتیږي او هغه وخت کې خواړه وړو کولمو ته رسیږي په دې وخت کې هغه انزایمونه چې په هضم کې رول لري د هغې کچه زیاتیږي. فلهذا دغه ټول عوامل دي چې د دفتن د معدې د اسیدو د افراز د زیاتوالي په وخت کې د معدې سوخت او بد هضمي او سوی هضمه منځته راوړي.
د روژې په مبارکه میاشت کې کوښښ روژتیان وکړي چې په روژه ماتي کې کوم خواړه او تر څنګ یې په پیشلمي کې کوم خوړونه ګټه پورته کړي څو دا د معدې د اسید د افراز مخنیوی لږ څه وشي، کم شي، څو دغه سوای پیدا نه شي؟
اولنه هغه خواړه لکه مخکې چې موږ وویل چې هغه د اسیدو د افراز کچه زیاتوي، که چېرته په اول قدم کې چې څوک روزه ماتی کوي او روزه افطار کوي، په هغه حالت کې که چېرته د معتدله غذا څخه او د نرمې غذا څخه استفاده وشي، د اسیدو افراز کچه به په شکل د تدریجي شروع کیږي او په تدریجي به پای ته رسیږي.
کوم خواړه لکه ښاغلی سمیم،
لکه لکه موږ د هغې څخه کولی شو چې نام د هغه خوړو څخه واخلو چې په اول کې موږ باید هغه خواړه واخلو چې هغې د ګلوکوز کچه زیاته وي، خواږه اوسي دي ترڅو د هضم عملیې ته زیات ضرورت پیدا نه شي، بلکې تیار ګلوکوز موجود او د وجود چون زیات غلظت او د ګلوکوز ته ضرورت ده. په داسې حالت کې چې د وجود میتابولیزم په ابتدا کې په پیل باندې شروع کوي، په دې حالت کې د میتابولیزم لپاره ګلوکوز ته اړتیا ده او د ګلوکوز په شکل باندې که چېرته موږ خواړه هر کې نه وه خواړه وخورو، هغه که پروټین اوسېږي، هغه که شحمیات اوسېږي، هغه ټول په اول ګلوکوز باندې په جګر کې تبدیل کېږي او وروسته د ګلوکوز د شکل د تهیه کېدو څخه د وجود لپاره د ایټیپي په شکل باندې یو انرژي تهیه کوي.
او ښاغلی صمیم، د مونږ یو دود دی، بیخي دود شوی، چې په روژه ماتي کې اچار وي، ترشي وي، پیرکی پخی سره تروي.
که چېرته موږ د دغسې خوړو څخه استفاده وکړو چې هغې د ګلوکوز کچه زیاته وي، نو دا به ډېره ښه وي، ځکه د وجود د میتابولیزم دپاره زیات ضرورت نه پېښېږي، تیار تهیه شوی ګلوکوز مهیا کېږي. ولې که چېرته هغه خلک چې برعکس دوی د ګلوکوزو څخه استفاده نه کوي، بلکې د مرچو او د تندو تروشو او د ترخو موادو څخه د روژماتي او د افطاري په وخت کې دوی استفاده کوي، نو په دې شکل کې چون معده خالي ده او معده کې د اسیدو کچه نشته دی، ولې د دې موادو په واسطه دفتن د اسیدو کچه زیاتېږي، دغه اسید چې دفتن زیات شول هلته غذایي مواد چې هغې د هضم دپاره اسید ضرورت دي هغه غذایي مواد شتون نه لري، فلهذا همدغه اسید دي چې پخپله د وجود د محاط د حل کېدو باعث ګرځي او مریض ته د پي او ډي او یا هم د کوپسیک السر ډیزیز په واسطه په نام باندې ناروغي پیدا کېږي، چې که چېرته پیشرفت وکړي په اختلاطاتو معروض کېږي او مریض به د وینو کانګې کوي او یا به د وینو اسهالات ورته پیدا کېږي. فلهذا د دې په خاطر د دې څخه جلوګیري شوي، باید د هغه غذایي موادو څخه چې هغه په هضم کې ډېر سخت ونه اوسېږي او زیات تنبی کننده د افرازاتو د معدې ونه اوسېږي، زیات اسید تنبی نه کاندي، د هغې څخه استفاده وشي. د هغې جملې څخه موږ فقط په اول کې وویل چې لکه په اول قدم کې نرم خواړه، خواږه خواړه که چېرته د دې څخه استفاده وشي او زیات تروش نه اوسېږي، زیات ترخه ونه اوسېږي او زیات پروتیندار ونه اوسېږي، تر څو که چېرته زیات پروتین مواد په لوړه کچه باندې په اول قدم کې داخل شي، د وجود مدافعوي سیستم همدغه دی چې د هغې د هضم په خاطر باندې به د معدې اسید نه تنها د معدې اسید بلکې د پانکراس او د کسای صفرا اسید به په زیاته کچه افراز کېږي.
او په پیشلمي کې کوم خوړونه ګټه پورته کړي؟ اوا هم ډیره توده ده، څو د تندې مخنیوی د ورځې په لړ کې وشي.
او یو خدای چې هر وخت لپاره په تنده موږ ستاسو په وطن کې یو عام متل دی، وایي ګرم شی په ګرم شي سړي، نو دا واقعیت دی. که چېرته موږ ډېر ګرم او د وجود د تنده مه زیاته وي او موږ ساړه شیان وخورو، په دې حالت کې زموږ تنده لا پسې زیاتېږي. که چېرته موږ د معتدلې غذایي موادو څخه استفاده وکړو، تنده به زیاته نه وي. هضم پیاز که چېرته د پرسنګي په وخت کې دا طبیعي دی چې که چېرته موږ د پروتینو او د شحمیاتو څخه استفاده وکړو، دا به په زیات وخت د حل دپاره په معده کې پاتې کېږي او مریض به د لوږې احساس نه کوي. ولې په څنګ کې به ورسره تنده زیاتېږي؟ ځکه د دې موادو د هضم دپاره، بیا غذایي موادو د هضم دپاره او د پروټینو د شحمیاتو د هضم دپاره مایعاتو ته ضرورت دی، اسیدو ته ضرورت دی، انزایمونو ته ضرورت دی. که چېرته دا په تنهایي شکل باندې پروټین او شحمیات څخه استفاده وکړي، د دې تنده به په ورځ کې زیاته وي. ولې که په څنګ کې ورسره مایعات، خصوصا ګرم مایعات لکه جوس شوي اوبه او یا هم د چای څخه په زیاته کچه استفاده وشي، انشاءالله دا معضله به هم د قابل تشویش نه وي.
ډیره مننه ښاغلی صمیم،
ستاسو نوم ډیره مننه.